درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د طالبانو سره محکمې نن دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. محکمې بیګانه وخت اعلان وکړ چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشتې لیدلې ده. پرون د ورځې تر پایه د طالبانو سره محکمې ویل چې د دوی د میاشتې لیدو کمیټه د روژې میاشت نه ده لیدلې او د دوشنبه په ورځ به غونډه وکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل ورستۍ یا درېیم یوریزنی لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د ورستۍ مسابقې په خاطر تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه لوبه د باران په سبب لغوه شوې وه، خو لومړۍ لوبه چې تیره پنجشنبه وشوه افغان ټیم پکې بریا خپره کړه. تر یو ورځنیو لوبو وروسته به افغانستان له ایرلند سره درې شلو اووریزې لوبې هم وکوي چې تمه ده د ملي ټیم پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر درې میاشتې ځنډ وروسته بیرته پکې ولوبې شي. د جرمني صدر اعظم اولف شولز په غزه کې د روژې په میاشت کې د دوامدار اوربند غوښتنه کړې ده. شولز پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې اوربند باید دا هم یقیني کړي چې اسرائیلي یرغمل شوي کسان د حماس له لاسه خوشي کیږي. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کیږي، د اکتوبر د 8 نیټې په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 توري يرغمل خل. د جرمني صدر اعظم په دې باور دی چې د فلسطین او اسرائیلو د خلکو لویه برخه سوله غواړي. اوس په غزه کې جګړه شپږم میاشتې ته داخله شوې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د معلوماتو له مخې د مارچ تر 15 می پوري په غزه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په شمال ختیځ ساکاریا ښار کې درې دیش کسان له داعش یا اسلامي دولت دلی سره د لاسلرلو په تور نیولې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې امنیتي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې دا کسان او ورسره یو اندازه وستې زیات اندازه بهرنۍ پیسې او غیر قانوني اسناد نیولې دي. علي یارلیکایا ویلي چې نیول شویو خلکو غوښتل د محلي ټاکنو په درشل کې ورانکار فعالیتونه وکړي. او روسي چارواکي وایي په لنینګراد کې د اوکراین یو بي پيلوټ الوتکه وشتيده. د چارواکو په وینا وروسته له هغه چې پرون د غالو تکسیمه تننوته د روسي د دویم لوی شار سنت پیټرسبورګ له یو لکو هوایي ډګر څخه الوتري د 2 ساعتونو لپاره وسډول شوې. د روسي د فدرالي هوایي چلن ادارې په وینا د پروازونو ځند 2 ساعت روان وکړ او درې الوتکې بيډنه ناسيته اړ شوې. زمو شغل آزادی رادیو اوری. په سعودي او یو شمېر نورو هیوادونو کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د روژې د رارسېدو په پیغام کې ویلي
Many will mark these months while facing conflict.
La bada marga gan khalak bada miash tashkhulu be Korea wiri pa hal ki terwi.
Pa Pakistan ke afghan kadwal wai ma shumani lazdak lo patashi widi.
Tira ziyat me zagri tin juni tida imkanat na la ramat shakhsi maktabuno da wastaum.
De bakhshan ndariwal sazman wai la huqu afghan shuzu sara ya wale shi che de khpalo haqulo la para mubariza kawi. په میدان وردګ کې ل سلګونو کورونیو سره مرسته شوې دي.
دا غوښتنه لرو چې بس دغه څه مرسته نورې مو سره سره بس.
په غزنی کې د موټرو پر لایزري څراغونو بندیز لګول شوې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن دوشنبه په افغانستان، سعودي عربستان او اکثر اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ده. اندونیزیا او یو شمېر نورو هیوادونو بیا ویلي چې هلته میاشت نه ده لیدل شوې او روژه به د سې شنبه په ورځ وي. د روژې په درشل کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د زیانګالو او بې کوره خلکو په فکر کې دی. صفي الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم د یک شنبه تر پایه طالبانو ویلي و چې د روژې میاشت نه ده لیدل شوې او دوشنبه به روژه نه وي، خو د شپې ناوخته په یو بیړني اعلان سره نن دوشنبه روژه اعلان شوه. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشتې لیدلې او د دوی شاهدي د اعلامیې په اساس شرعاً معتبره بلل شوې. ځینو نورو لویو اسلامي هیوادونو لکه اندونیزیا بیا سه شنبه د روژې لومړی اعلان کړي. روژه داسې وخت راغله چې د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې خلک لبی بلو سیاسي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د نړۍ د ټولو هغو مسلمانانو په فکر کې دی او د ملاتړ ډاډ ورکوي چې په لانجو کې ښکېل دي.
Sadly, many will mark these months while facing conflict, displacement and fear.
لبد مرغه ګن خلک به د میاشتې شخړو، بیکوري او ویرې په حال کې تیروي. هغوی زما په فکر او زړه کې دي. د افغانستان له خلکو نیولې د صحرا تر ساحل او د افریقا راشي تر سوریې او تر هغه ورآخوا سیمو، له ټولو سره چې په غزه کې له وحشته کړیږي، د خپل پیوستون او ملاتړ ځانګړی پیغام شریکوم.
افغانستان کې په سیاسي او بشري ننګونو سربېره چې تر ټولو لوی یې له متوسطې دورې ورپورته د نجونو د تعلیم مخنیوی او د ښځو پر کار بندیزونه دي، میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي لږ تر لږه 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 15 میلیونه کافي خواړه نه لري او له لوږې سره مخ دي. اخو بیا په منځني ختیځ کې د غزې جګړې او بشري بحران د ګڼو پام ځان ته اړولی. هلته جګړه شپږمې میاشتې ته رسېدلې. اسرائیل وروسته له هغه په دې تړانګې هوایي او ځمکنۍ بمباري پیل کړې چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترګر ګڼل شوې ډلې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 برید وکړ او 200 کسان یې وژل. هیله مندي وه چې منځګړي د روژې په درشل کې یو اوربند سره ورسېږي، خو د مصر او امریکا په منځګړیتوب په قاهره کې خبرې وروسته له هغه بې نتیجې پای ته ورسېدې چې حماس ترې ووت. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږې ادارې اوچا راپور ورکړی چې د مارچ تر 15مې په غزه کې 10,228 کسان وژل شوي او 1,310 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې هیله ښولې چې دا مبارکه میاشت د سولې زیری ځان سره راوړي او خلک لا زیاتې عادلې او زړهسواندې نړۍ خواته یوسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یويشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپاورز متافسره.
د مارچ لسمه د شزینه قاضیانو نړیواله ورځ. په پخوانی جمهوری نظام کې یو شمېر شتنه قاضیانو او څارنوالانو ازادي رادیو ته ویلي چې له وزګاره پاتې کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او په دې اړه هم اندېښمنې دي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو د نه شتون په صورت کې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونو ته ښځې لاسرسی نه لري. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور په ګډون په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې او افغان ښځینه قاضیانې هم د دغه محدودیت له امله په کورونو کې نستې. په دې جمهوري نظام کې یوې ښځینه قاضي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نو په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو هڅو سره وتوانېده چې د افغانستان قضایي سیستم ته داخله شي، خو وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هغه وزګاره او بې برخلیکه شوه. هغې زیاته کړه چې د دې تر څنګ د طالبانو په محکمو کې د قاضیانو د نشتون له امله به ښځې په ځانګړې توګه په کورنیو شخړو کې له ستونزو سره مخ شي.
افغان مېرمنې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه په کورنۍ او حقوقي دعوو کې چې دا ډېره اړینه ده چې ښځینه قاضیانې حضور ولري، چې له بده مرغه دا مهال په افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي فعالیت نه لري.
یو بل میرمن چې نه کالی د قاضي په توګه دنده ترسره کړې هم وای چې بیکاري نه یوازې د دوی پر ژوند نه وړه اغېز کړی بلکې عدالت ته یې د سلګونو افغان میرمنو لاسرسی هم کم کړی دی. هغې هم چې نه غوښتل د احتمالي ګواښونو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ښځې هغه وخت هم مظلومې وې چې محکمو ته یې مراجعه کوله او قضیې د بشري حقونو کمیسیون لخوا څیړل کېدې او یا هم موږ ته راجع کېدې چې فامیلي او تاوتریخوالي د منع کېدو محکمه مو درلوده چې اوس له منځه تللې. طبعا اوس خلک په بیچارګۍ کې ژوند کوي.
د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې نه یوازې ښځینه قاضیانې بلکې ښځینه څارنوالانې او مدافع وکیلانې چې په پخواني جمهوري نظام کې کار کوه بیکاره شوې او یو شمېر یې د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي، خو یو شمېر د افغانستان دننه په کور ناستې دي. یوې ښځینه څارنوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه.
په دې حکومت کې د ښځو غږ نه اوریدل کیږي او یو ښځه مجبوره ده چې څل موستم وزغمي یا په جبري ډول بل ژوند ته خاتمه ورکړي، ځکه چې هیڅ داسې اداره نشته چې د هغوی غږ واوري او له حق یې دفاع وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېلو بنسټونو او سازمانونو عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. شاوخوا 15 اونۍ وړاندې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا WRN د یو راپور په خپرولو ویلي وو چې په افغانستان کې 83.4% ښځې د محکمو او پولیسو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې ډوروتی سرادا د سولې د نړیوال انسټیټیوټ په غونډه کې وویل چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري او روغتیا، عدالت او د بیان ازادۍ ته د لاسرسي حق هم ترې اخیستل شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل دا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په پخواني جمهوري نظام کې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو کره شمېره لا نه ده مشخصه شوې، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونه څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
د بشن نړیوال سازمان له هغو افغان میرمنو سره د یووالي غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو لپاره په مبارزه کلکې ولاړې دي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د افغان میرمنو لپاره غږ پورته کړی د هشتګ په خپرولو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې غږ په چټکۍ سره غلی کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا سیمه ایز دفتر د شنبې په ورځ د افغان ښځو لپاره غږ پورته کړی یا سپیک اپ فار افغان وومن هشتګ په کارولو سره په افغانستان کې له هغو ښځو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه چې د دې سازمان په وینا د خپلو حقونو او روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې افغان میرمنې په داسې یو ځای کې چې د ښځو غږ په چټکۍ سره غلی کیږي، هلته چې ښځې ځورول کیږي، ګواښل کیږي، شکنجه کیږي او بندیانی کیږي، ټینګې ولاړې دي او د زده کړو، کار او د خپل ژوند حق غوښتلو لپاره مبارزه کوي. د دغه سازمان په راپور کې راغلی چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغان میرمنو د عدالت غوښتنې ښه افغانستان او له تاوتریخوالي څخه د پاک ژوند لپاره مبارزې ته دوام ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د خپلو حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې د ښځو هوډ رښتینی بللی او ویلی دی چې د مارچ د 8مې په مناسبت بل افغان ښځو او نجونو سره په پیوستون کې د دوی تر څنګ ودرېږي. بل پلو تمنا زریه پریانی د ښځو د حقونو له نورو فعالانو سره د خپلو اعتراضونو په دوام د شنبې په ورځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلارې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په تړاو د اعتراض خیمه ودروله. تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل د دوی د اعتراضونو په پایله کې اوس په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید موضوع په نړیوالو غونډو کې مطرح کیږي.
د دې مسلې په اړه خبرې کول کافي نه دي. دا مسله باید پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید چې اوس ترسره کیږي باید په رسمیت وپیژندل شي.
د تمنا زریه پریانی او د هغې د همکارانو ترڅنګ د بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو او میرمنو د شنبې په ورځ د جرمني په شتوتګارت ښار کې په یو بله غونډه کې له طالبانو څخه د منیجه صدیقي په ګډون د سیاسي او مدني بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوی له ملګرو ملتونو او هیوادونو هم غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د دوی لړډلې پروین ابراهیم خیل نجرابی ازادۍ رادیو ته ویل
موږ په کابل کې د ملګرو ملتونو د نمایندګۍ دفتر یو نما څخه غوښتنه کوو چې د منیجا صدیقي او نورو هغو نارینه او ښځو د خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي چې د طالبانو په زندان کې دي، ځکه هغه کسان چې په زندان کې دي په حقیقت کې د شکنجې په مرکز کې دي او هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تر څو چې د ملګرو ملتونو لخوا یو څه ونه شي، امکان نه لري چې طالبان دې هغوی خوشي کړي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د بښنې نړیوال سازمان وروستۍ غوښتنې ته په اشارې سره وایي چې یوازې خبره بسنه نه کوي او نړۍ باید لاس په کار شي. مریم معروف اروین چې د دوی له ډلې ده ازادۍ راډیو ته وویل
د څه باندې دوو کلونو راهیسې موږ د افغانستان له دننه د طالبانو له ټولو ځپنو او شکنجو سره څرګنده کړه چې د طالبانو ملاتړ د بشري او ښځو له حقونو سرغړونه ده. شریعت یو پلمه ده، د دوی هدف د ښځو له منځه وړل دي. نو موږ یو ځل بیا غږ کوو چې د طالبانو واقع پاتې کېدل به د افغان ښځو د تدریجي مرګ لامل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بښنې نړیوال سازمان او د ښځو د حقونو د فعالانو د غوښتنو او ادعاو په اړه ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو له دې ادعا سره سره ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ول حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن کړای دی.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د او چا پر اساس د دغو اړو کسانو تر نیمایي زیاتې ښځې او نجونې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خپلو مالي سرچینو د جدي کمښت خبرداری ورکړی دی. سفی الله استانکزی او نور چوسیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي سږ کال په هیواد کې 3.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا په هغه پیغام کې چې پرونی پیکس پاڼه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې 2.5% اړمن ښځې او نجونې دي. دغې ادارې له نړۍ غوښتي چې د افغانستان د ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي، ځکه په افغانستان کې تر ټولو زیات زیان ښځې ګوري. او چا همدا راز زیاته کړې په 2023 کال کې په افغانستان کې له 8 میلیونه نجونو او 9.2 میلیونه ښځو سره حیاتي مرستې کړي. څرګندونې او د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP له افغانستان سره د مالی مرستو د کمیدو خبرداری ورکړی دی. د WFP د آسیا او آرام سمندر د برخې مرستیال سمیر وان مالی په ایکس چینل کې په خبره شوې ویډیو کې ویلي، نړۍ باید افغانستان او دغه هیواد وګړي هیر نه کړي.
په 2024 کې به د 2023 په پرتله په مرستو کې لوی کمښت وي. د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې په مناسب وخت کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې ښځې او نجونې ډېرې اړتیاوې لري، څه د بیړنیو اړتیاوو په څانګه کې او څه غیر اضطراري.
پر دې سربېره طالبان چې له تیرو 2.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې واک چلوي، د ښځو او نجونو پر کار او زده کړې سخت بندیزونه لګولي. په دې بندیزو کې هغه افغاني ښځې هم شاملې دي چې د ملګرو ملتونو ادارو او کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو سره کار کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي، په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د کار د محدودیت له امله هر کال د افغانستان اقتصاد ته تر $1 میلیارد زیات زیان رسیږي. د امیری په وینا د ښځو نجونو پر کار او زده کړو د طالبانو سختو بندیزونو ټول افغانان زیانمن کړي. د دې محدودیتونو لري کول تل د طالبانو له سرپرست حکومت د نړۍ غوښتنه وه، چې تر اوسه د افغانستان اوسنیو واکمنانو پرې عمل نه دی کړی او په دې توګه یې د نړیوالې ټولنې اندېښنې او نیوکې راپارولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د اقتصادي ستونزو په ګډون د کافی اسنادو د نه لرلو له کبله ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. په اسلام آباد کې د کډوالو شورا آزادي رادیو ته ویلي چې دوی هم ډیره اندیښنه لري او داسې کورنۍ ډیرې شته چې د اقتصادي ستونزو او نورو مشکلاتو له کبله نه دي توانېدلي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیشي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
یو شمیر افغان کډوال کورنۍ چې د بیلابیلو لاملونو له وجې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډه شوي وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ یاد هیواد کې اولادونه له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او کافي اسنادو او نورو بیلابیلو لاملونو له وجې نه دي توانېدلي چې خپلو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو افغان کډوال ناهید سادات ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې درې زامن یې چې په افغانستان کې زده کړې کولې اوس پاکستان کې له زده کړو پاتې دي.
مشکلات به اندازه زیات درم، مشکلات هم
دي. موږ هم د ستونزې د دې چې بچی مې له ښوونځي پاتې دي. دا مې ډېره دردوي چې بچی مې له درس او ښوونځي پاتې دي. موږ برخلیک هم نه دی معلوم. اقتصاد مو هم له صفر سره ضرب دی. زما بچی ناهیلی او مایوس شوی.
ضرب صفر شوه که مولودان نو امید شوهن بخي مایوس هستن.
بل افغانه کډواله مدهونه چې د هم په پېښور کې اوسېږي ورته نظر لري.
زما خپل درې لورانې د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده. یعنی دا ماته ډېر زیات درد راکوي. ډېره زیاته مې زغری چې نجونې په کور کې راته ناستې پاتې دي او زه دا امکانات نه لرم چې دوی شخصي مکتبونو ته واستوم د سبق دپاره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم مني چې ډېری افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو بې برخې دي. د دې شورا مرستیال میواند علمی ازادي رادیو ته وویل چې څلوېښت سلنه افغان کورنۍ په اسلام آباد کې اقتصادي ستونزې لري او نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي.
څلوېښت فیصده فامیلونه دغه خپل اولادونه او ماشومان او کوچني ماشومان چې درس او مکتب او کورس یې نسي لیږلی چې غټ او اساسي مشکل هم دی. اقتصادي مشکل دی. نور مشکلات به هم وي خو ولې دغه یو اساسي او غټ مشکل چې داسې اقتصادي مشکلات دی.
دا په داسې حال کې ده چې الف اعلان په نوم د زده کړو په برخه کې یو فعال بنسټ هم ویلي چې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو پاتې دي. د بنسټ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 500,000 افغان ماشومان چې د 15 او 16 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان په کمپونو او ښارونو کې له زده کړو بې برخې دي. د دې بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی. دا شمیر له هغه شمیر لوړ دی چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ځینو ښوونځیو او کورسونو یاد هیواد کې د ایستلو بهیر د چټکتیا له امله په موقت ډول خپل فعالیتونه درولي وو. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په افغانستان کې له شپږم ټولګي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې یو شمیر افغان کورنیو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې لپاره چې خپلو لورګانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوي دي.
په میدان وردګ ولایت کې په څباندی یو له سوه کورنیو باندې مرستې وویشل شوې. د مرستندوی مؤسسو له لوري د دې مرستې هرکلی شوی دی خو خلک وایي چې باید دا ډول مرستې دوام وکړي.
د 1155 اړمنو کورنیو سره یا د یمنی مرستې د فینا او یمن په نوم د دوو مؤسسو له لوري ترسره سوې. د میدان وردګو ولایت د طبیعي پیښو ته د رسېدو امیر انجینر فرید الله وویل چې په لومړی حساب بي سودو او مرکزی بي سودو ولسوالیو کې له 1555 اړمنو کورنیو سره 14 میلیون افغانۍ مرسته ترسره کړې. چارې کورنۍ ته پکښې کې شاوخوا 40,000 افغانۍ ورکول سوي دي. دی وایي یا د مرسته د فین په نوم د یوې موسسې په مالي ملاتړ سوې ده.
ټوټال دغه کورنیو ته د ژمنۍ مرستو البته چې دا د ژمي لپاره ورکول کېږي د دوی د ګرمو لباسونو د سونتو کې همدارنګه نور ضرورتې چې دي په 14 میلیون افغانۍ په حصي اول او مرکزي بیسودو کې 1555 کورنیو ته موږ نن توضیح لرو.
د دې تر څنګ د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې بیا د 600 اړمنو کورنیو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د میدان وردګو ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عبدالغفور حیدری وایي چې یاد مرسته د یمن په نوم د یوې موسسې له لوري سوې ده.
دا د هر فامیل د فار او د هر کومک سهم د پر د شپک سو سهمونه تقریبا چې د 15000 ډالر په قیمت باندې دا مجموع قیمت یې 15000 ډالر دی او تقریبا چې 4500 لک افغانۍ رسی.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د رواني کب میاشتې له لومړۍ نیټې تر څوارلسمې نیټې د واورې او بارانونو په پایله کې د غر ښویدنې او سیلابونو راوتلو له امله د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې 9 تنه مړه سوي او 10 تنه نور ټپیان دي. هغه کورنۍ چې یاد مرسته یې ترلاسه کړې زیات خوشحاله دي خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
خو ډېر خوشحاله یو د غریبو خلکو سره چې دا کومک وسي ډېر خلک چې خوشحاله دي ډېر خلک چې خوښ دي. موږ خپله دیوال د خلک یو مسخدي موږ ولاکه یا پوله یا پټه یس نه لرم دا مخه مرستې دي مخه د اجلاس مزددي دی موږ یې کوو چې موږ سره دیوال به خلک چې کومک راسره وکړي داسې پیسو مخه موږ قرضدار او پرسان اوار خلک
دا برسې راکړلې موږ وزو وړه پړو غوړي پړو نه دی هغه بس په خلاص کړه خلاص
دا غوښتنه لرو چې بس دغه سه مرسته نورې مو سره سره بس او دا مشکلات موږ حل سي.
دا فداسیال کې د چوس مهالم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورشتونه روان دي او د غراس په ګڼو نورو کې بیا اټکل سوی دي چې ممکن زیات خلک نور هم زیانمن سي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په موټرو کې د لایزری او غیر معیاري څراغونو په لګولو بندیز لګولی دی. دوی وایي دغه کار د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
دا یک شنبه ورځ د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان سول. خو تر دې پیښې څلور ورځې وړاندې بیا په همدې ځای کې په یو بل ټرافیکي پیښه کې 8 تنه وژل سوي او 10 نور ټپیان وو. دا پیښې نه لومړۍ او نه شاید وروستۍ وي ځکه خراب سړکونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د نشه یي توکو د کارولو تر څنګ د موټرو لایزرې څراغونه ډیری وخت د ټرافیکي پیښو لامل کیږي او زیاتو خلکو ته مرګ ژوبلاړه وي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دلته یې په ټرانسپورټي وسایطو کې د لایزرې او غیر معیاري څراغونو په لګولو بندیز لګولی دی. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د غزنی ولایت د وارچ ترانسپورت تنظیم ریاست څخه رسنیو ته په لیږل سوی خبر پاڼه کې راغلی چې د غزنی ولایت د وارچ ترانسپورت تنظیم ریاست او د یاد ولایت ترافیک پولیسو د عمومي مدیریت د ګډو هڅو او همکارۍ په نتیجه کې دغه پریکړه کړې ده. دوی وایي د ټرافیکي پیښو او روښنایي ککړتیا د مخنیوي او همدارنګ موټر چلوونکو ته د لازمو سهولتونو د رامنځته کولو په موخه کاري کمیټه جوړه سوي چې په ترڅ کې به یې د ټولو هغو ترانسپورټي رادجاتو لایزري او غیر معیاري څراغونه لرې کړي چې له دې سره به په ټرافیکي پیښو کې د پام وړ کمی راسي. دوی وایي د غزنی ولایت د وارچ ترانسپورت تنظیم ریاست او د ټرافیک پولیسو د عمومي مدیریت د ګډي تشکیل سوی کاري کمیټې لخوا د غزنی ولایت مربوطاتو په بیلابیلو برخو کې چک پوینټونه اچول سوي چې د یادو موخو د ترلاسه کولو سره سم به پای ومومي. بل لور ته بیا د غزنی ډیری اوسیدونکي د ټرافیکي اصولو او له موټرانو د لایزري څراغونو د لرې کولو په تړاو دا کړنه ستایي او وایي دا کار پخوا باید سوی وای. د دوی په باور چې له دې سره د پیښو او په پیښو کې د مرګ ژوبلې په لږوالي کې زیات کمی راتلی سي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دای وایي ډیری موټر چلوونکو غیر اړین او سترګې اخیستونکي څراغونه په خپلو موټرانو کې نصب کړي دي چې ځینې وخت د ټکرونو لامل کیږي.
دا سل په سل کې ترافیکی مشکلات یو په دوه زیاتوي، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې د ترافیکو مدیریت لخوا د دغه د اصلاح په برخه کې کمپاین شروع شوی ده. موږ د دې کمپاین یا د دغه څراغون د له منځه وړلو لپاره چې دی له منځه وړي موږ هرکلی کوو. دا به په ترافیکي پیښو په راکمولو کې زخ زیات موثره تمامه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دا وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوي او د دغه پیښو له امله ډیری وخت ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا وړي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه.